دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زخل خانم. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبه په ماښام په کندوز کې د سړک غاړې ماین په یو چاودنې کې 15 ولسی خلک وژل شوي دي. پیښه د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د امام الدین په څلور لارې کې شوې ده. په وژل شوو کې شپږ ښځې، یو نارینه، شپږ ځوان نجونې او دوه ماشومان شامل دي. راپورټونه وایي چې په پیښه کې دوه تنه نور ژوبل شوي هم دي. د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي په خپل ټویټر کې دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دي. سیمه ییزې رسنۍ وایي چې دا خلک په یو سراچه ډول موټر کې ناست وو او یو واده ته تلل چې چاودنه پرې شوې ده. تر اوسه د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت وایي چې د چین د حکومت له لوري د افغانستان د سولې د بین افغاني ناستې په اړه د نیټې کره کېدو په تمه دي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین افغاني ناستې د ځنډیدو خبر کوي، افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغې ناستې د ځنډیدو په اړه رسمي نه دي ویلي سوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دي او لانه دي وروستۍ سوي. ټاکل شوي وه چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د 13 اکتوبر میاشتې پر 29 او 30 نیټه په بیجنګ کې جوړه شوې وه، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. د امریکا د کانګرس د استخباراتو کمیټې د دوه اونۍ وروسته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استهزا کولو په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي او راپور یې قضایي کمیټې ته لیږلی دي. اوس به د جرالډ نډلر په مشرۍ د کانګرس د قضایي کمیټې مشر د راتلونکي چهارشنبه په ورځ یعنی د دسمبر په 14 د دغه کمیټې لومړنۍ غونډه کوي. خبر تفصیل په دې رپورټ کې.
د کانګرس د قضایي کمیټې مشر جرالډ نډلر سپینې ماڼۍ ته په یو استولي لیک کې ولسمشر ټرمپ ته د دغه کمیټې لومړۍ غونډې کې د ګډون بلنه ورکړې ده او ویلي چې دا حق نه بلکې هغه ته یو امتیاز دی. نادلر په استولي لیک کې ویلي دي ولسمشر د انتخاب حق لري، هغه کولی شي له دې فرصت نه استفاده وکړي چې په دغه قانوني بهیر کې د تحقیقاتو په استیمایه غونډه کې د هغه قانوني وکالت وشي او یا کولی شي نور د دې بهیر په اړه شکایت کول پرېږدي. نادلر په یو جلا بیان کې ویلي دي چې هیله لري ولسمشر دا غوره کړي چې په دې تحقیقاتو کې په مستقیم ډول برخه واخلي او یا یې د وکیل له خوانه وکالت وشي، لکه څنګه چې نورو ولسمشرانو له هغه نه مخکې دا کار کړی و. نادلر سپینې ماڼۍ ته د یکشنبه تر ورځې پورې د ځواب ورکولو لپاره وخت ورکړی دی، خو ولسمشر ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د شکرانې د فیلمرغانو د عفو کولو پر مهال د قانوني سرغړونو د تحقیقاتو په بهیر ملنډې ووهلې.
د پاکستان ستره محکمه کېدای سي د پوځ لوی درستیز مجبور کړي چې استعفا ورکړي. د پاکستان ستره محکمې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې د غزولو په اړه تاوده باسونه پکښې وسول. د محکمې د جریان پر مهال څارنوال انور منصور خان دلیل ورکړی چې 10 کاله مخکې تقاعد شوی جنرال هم د پوځ د مشر په جوړولو کې د پاکستان په اساسي قانون کې کوم بندیز نشته. د سترې محکمې قاضي الکوزاد آصف سعید کوسه په تبصره کې وویل چې حکومت د پوځ د مشر تقاعد ودرول غواړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په تیر دوبي کې ویلي وو چې په سیمه کې د امنیتي اندېښنو له کبله غواړي چې د جنرال قمر جاوید باجوا دنده د درو نورو کلونو لپاره وغځوي او د اګست په 19 یو رسمي لیک هم جاري کړی وو. د شنبه په ورځ د سترې محکمې قاضي الکوزاد او دوو نورو قاضیانو دغه پریکړه په موکر ډول وځنډوله. د پاکستان ستره محکمه به نن د پنجشنبه په ورځ بیا دغه مسله وارزوي. ستره محکمه کې د پاکستان حکومت دغه پریکړه کوون نه منل سي نو جنرال باجوا به دې ته مجبور سي چې استعفا ورکړي. په لبنان کې د حکومت ضد مظاهرې چې د څو اونۍ راسي روانې دي په تشدد بدلې شوي دي. په لبنان کې داسې ګواښونه ورکړل شوي دي چې د روان بحران ضد روانې مظاهرې به په تشدد بدلې سي او دا به د 1950 واخله د 1990 پورې کورنۍ جنگ یادونه بیا تازه کړي. په د لبنان په مختلف ښارونو کې چې پلازمینه بیروت پکې شامل دی مظاهره کوونکو خپل احتجاج لا زیات کړی دي. حکومت د شیعه مسلمانانو او عیسویانو د مخالفو ډلو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره او د امنیت ساتلو لپاره پوځ ځای پر ځای کړی دی. د دې ونیول ده چې په لبنان کې د اکتوبر د 12 نیټې نه د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سواردل درنو اوریدونکو دا هم د دې خبرونه رپورټونه د افغانستان حکومت وای د چین د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د بین الافغاني غونډې نیټه ته انتظار باسي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای تر دې دمه د افغانستان حکومت د چینایي چارواکو له لوري د دغه غونډې د نیټې په اړه رسمي خبر نه دی ورکړسوی خو وسلوالو طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت لخوا په دغه غونډه کې د ګډون کوونکو کسانو په لیست کې د حکومتي چارواکو د شاملېدو له امله دغه غونډه ځنډېدلې ده نور حال د اکرام لا اکرام پر رپورټ کې ووري
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په چین کې د سولې د بین الافغاني ناستې د ځنډېدو خبره کوي افغان حکومت وایي تر دې دمه دوی ته د دغه ناستې د ځنډېدو په اړه رسمي نه دی ویل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغانانو په لیست کار روان دی او لا نه دی ورسته شوی
چین مجلس تاکړه چینایانو طرح کړی وو د چین دولت له خوا طرح شوی وو موږ منتظر یو چې دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسمن د دې د تاریخ اچولو د نوي تاریخ یا د علاقه کېدو په هکله کوم رسمي پیغام نه دی راکړی د افغانستان دولت په لیست باندې
ټاکل شوی و چې د افغان سولې پاړه د ناسته د 13 اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړ شي خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډې ده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بل نیټه نه ده اعلان شوې وړاندې داسې راپورونه خپره شوي چې ښایي دغه ناسته لغوه شي خو اوس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دغه ناستې د ځنډېدو خبره کړې د دغه دفتر وایان سهیل شاهین دانه وای چې تر کله به د غونډه ځنډیدلې وي خو وای چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاسيونو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نمونه په لیست کې شامل کړی دي سهیل شاهین ازادي رادیو ته په لیکلي بڼه په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې دا به د سولې خبرې اترې نه وي بلکې د بین الافغاني خبرو کانفرنس به وي چې هر څوک پکې د نظر د وړاندې کولو حق ولري خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي طالبان دی په دغه ناسته کې د خپل پلاوی ترکیب ته پام وکړي نه د افغان حکومت تازه په خوانی ولسمشر حامد کرزی ازادي رادیو سره په وزنګړی مرکه کې ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د بیجنګ په ناسته کې برخه نه اخلي د افغان سولې لپاره د بیجنګ په دې ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو پر هویت بحثونه او د چین د نیت په اړه د افغان حکومت شک د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم په وینا دوه نور هغه لاملونه دي چې دغه ناسته یې ځنډولې ده
فکر کوي چې کوم چارواکي یا استاد چې د سولې په تفاهمي ناسته کې برخه اخلي هغه د افغانستان حکومت تصادلي کې د افغانستان د ملت دغه اساسي مسله د ځای په اړه باندې د افغانستان حکومت لا اوس هم شک لري چې چین کې د دې هدف د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان ملت د ګټو په اړه باندې فکر وکړي ډېر د فکر کوي چې د طالبانو سره د دې د وروستۍ نږدېوالي د دې باید د دې چې شاید په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو بحثونه داسې ترسیم او تنظیم کې چې کته دې طالبانو ته ورسیږي
خغلی خادم وایي په دې ناسته کې باید داسې کسانو ته د ګډون چانس ورکړل شي چې د دولت پر ځای د ملت استازولي وکړي شي خو لیدل شي چې دغه ناسته به کله او په څه شکل جوړ شي او نتیجه به څه وي اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
و جمهوری ریاست کاندید عبدالله ویلی چې څنګه چې د انتخاباتو کمیسون د یو ټیم په دستور کار کوي نو نتیجه به مشروعیت ونه لري خو د انتخاباتو کمیسون بیا د عبدالله ادعا ردوي او د بل خوا جمهور رئیس اشرف غنی ویلی چې د ملک نور د ګواښونو او معاملو ملک نه دی تفصیل درهم ګل څاروان پر پورت کې باوري
پوره دوه میاشتې د ولسمشۍ له ټاکنو وځي خو لا هم د ټاکنو لالومړنۍ پایلې معلومې نه دي چې کله به اعلانېږي د ولسمشۍ د ټاکنو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله تازه کمیسون یو اړخته په کار کولو تورن کړی دی عبدالله عبدالله ویلي چې د ټاکنو کمیسون د یو ټیم په دستور عمل کوي او د کار پایلې به مشروعیتونه لري ویلي دي د کار د پایلو او عواقب به د کمیسون او په وینا د هغه په غاړه وی چې په خبري کمیسون له قانوني مسیر باسي خو د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا د ډاکټر عبدالله عبدالله د دعوی نه مني وایي کمیسون د قانون په اساس عمل کړی او د عبدالله عبدالله ټاکنیس ټیم ته وضاحتونه ورکړي دي
برای معاونین تیم ثبات و همگرایی ما اینجا مجلس داشتیم د ثبات هم پالنې د ټیم له مرستیالانو سره دلته موږ مجلس درلود. ټول وضاحتونه ورکړل شوي دي. موږ خپل کار د قانون په مطابق کوو. دلته د کوم لوري د ملاتړ بحث مطرح نه دی. موږ خپله بې طرفي ساتلې ده او خپلواکې پرېکړې کوو.
خدا ولسمشر بل کاندید او ولسمشر محمد اشرف غنی بیا بل خبره کوي، وای د ملک د معاملو ملک نه دی او نه دی څوک ګواخ کوي.
د افغانستان په اوسنی حالت کې هیڅ څوک قانون حاکمیت ته ګواخ نسی پېښولی او څوک دی پوسی چې دا ملک هغه ملک نه ده چې هلته ګواښونه وکړي او خلق مجبور کړي چې معاملې وکړي. افغانستان د معاملو ځای نه ده، افغانستان د فیصلو ملک ده.
د ټاکنو کمیسون دا هم وایي چې ښایي ژر د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دا کمیسون خبر ورکوي چې په شپږویشتو ولایتونو کې بیا شمیرنه بشپړه شوې ده او د یو ولایت به ژر تکمیل شي. و نور ولایتونه جنجالي دي، هغه چې بیا شمیرنه پکې درول شوې ده.
د قندهار، ننګرهار، د پکتیا د دغه کوم کارونه چې پاتې دي دغه تکمیل شي. د دې تکمیلېدو نه وروسته موږ گزارش هم تکمیلیږي. ممکن ډیر نه دوه درې ورځې دربار ونیسي او دوه درې ورځې دربار هغه نه وروسته موږ به کلي گزارش د کمیسیون سره شریک.
د سپتمبر په 28مه خلکو د ولسمشۍ په ټاکنو کې ګډون وکړ او دا دی دوه میاشتې ووتی چې د پایلو د برخلیک نیټه یې نه ده معلومه. ټاکنې هغه وخت لانجمنې شوې چې د کمیسیون له بیا شمیرنې سره مخالفت وشو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د کونړ د ولایت د مروري د ولسوالۍ د ناوې پاس سیمته لسګونه کورن هغه کورنۍ بیرته چې کلونه مخکې د جګړو او د پاکستان د توغندیو د بریدونو له امله دوی وتلي وه اوس خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د کونړ مروري ولسوالۍ پورې تړلې غریزي سیمې ناواپاس ته پس له اوږدو کلونو نه هغه کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ورګرځي چې جګړو او پاکستاني غاړې توغندیزو بریدونو نه کډوالې شوې وې. د ناواپاس سیمه د ډیورنډ کرښې سره نښتلې ده او ورغلې لارې له تیرو اتو کلونو راهیسې د حکومت د مخالفو وسلوالو په واک کې وه. آن افغان پولیساتو ځواکونو ته به هم په چورلکو کې اکمالات کېدل. خپلو سیمو ته تازه ستنی شوي کورنۍ وایي د کډوالۍ شپې سختې وې او اوس خوشحاله دي چې بیرته ورګرځي.
موږ وروره د جنګ جګړو نه تللي وو او دې ځای نه په کډه شوي وو او اوس بیرته واپسۍ کې د خپلو کورو ته راستانه شو. کورونه هم ټول شوي او خراب شوي دي او کومک دنه غواړو او اوس دلته پوستې هم ځای په ځای شوي دي او هر څه امنیت راغلی دی. موږ په دې
دوی وایي له کورونو نیولې تر ښوونځیو یې ودانۍ زیانمنې شوې او حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
مکتب وران دی، غواړو چې جوړ شي. همداسې مکتب جوړ شي دلته
قسم قسم ستونزې موږ رالنې. نو د خوشحالۍ ناچا خبر هوئ جامو کې نه ځایږو او د خپل دولت نه په دې مننه کوو او د دولت نه م غوښتنه دا ده چې د آبادۍ پروژې پکې تطبیق کړي تر څو دا دره نور ښکلا پیدا.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار وایي حکومت تر سلو کورنۍ په نخه کړي چې خپلو کورونو ته ستنی شوي او یو څه مرستې م ورسېدلې دي، خو وایي هر اداره به په خپل اړخ کې له دغو تازه ستنو شوو کډوالو سره کومک کوي.
خوشبختانه تر سلو ډېرې کورنۍ آماده دي دي فعلاً په لومړي فاز کې چې دوی لاړ شي خپلو کورونو ته. هر اداره به په خپل بخش کې کار کوي، د دوی ضروریات به په نخه کوي او کلینیک به هلته فعالې، مکتب به هلته فعالې.
د ناواپاس له سیمې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې باجوړ تم د موټر لار ورغلی او مخکینیو کلونو کې د کونړ باجوړ ترمنځ د تګ راتګ اسانه لاره وه، خو اوس یې په بره څوکه د پاکستان حکومت اغزن تار تیر کړی دی. ناواپاس ته په دې وروستیو کې ګڼ خلک د چکر او میلو لپاره مرمات شوي، ځکه د دغې غریزي او شنې سیمې منظرې ډېرو ته په زړه پورې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کانګرس قضایي کمیټې په راتلونکې اونۍ کې لومړنۍ استماعي غونډه کوي او په دغه غونډه کې ولسمشر ټرمپ ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د کانګرس د استخباراتو کمیټې تېر اونۍ خپل تحقیقات بشپړ کړل او رپورټ یې قضایي کمیټې ته ولېږه. نور تفصیل پر رپورٹ کې واوري.
د کانګرس د قضایي کمیټې مشر جارد ندلر سپینې ماڼۍ ته په یو استولي لیک کې ولسمشر ترامپ ته د دغه کمیټې لومړۍ غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده او ویلي چې دا حق نه بلکې هغه ته یو امتیاز دی. ندلر په استولي لیک کې ویلي دي ولسمشر د انتخاب حق لري، هغه کولی شي له دې فرصت نه استفاده وکړي چې په دغه قانوني بهیر کې د تحقیقاتو په استیمایا غونډه کې دغه قانوني وکالت وشي او یا کولی شي نور د دې بهیر په اړه شکایت کول پریږدي. نادلر په یو جلا بیان کې ویلي دي چې هیله لري ولسمشر دا غوره کړي چې په دې تحقیقاتو کې په مستقیم ډول برخه واخلي او یا یې د وکیل له خوانه وکالت وشي لکه څنګه چې نورو ولسمشرانو له هغه نه مخکې دا کار کړی و. ندلر سپینې ماڼۍ ته د یک شنبې تر ورځې پورې د ځواب ورکولو لپاره وخت ورکړی دی، خو ولسمشر ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې د شکرانې د فیلمرغانو د عفو کولو پر مهال د قانوني سرغړونو د تحقیقاتو په بهیر ملنډې ووهلې.
Which will be very important.
دغه فلمرغان د جکسن په فارم کې په ډیر ځانګړي توګه ساتل شوی چې په هر حال کې حوصله لا سوار نکړي، چې ډیر مهمه ده ځکه دواړه د پنځم ورځ لپاره د ادم شیف زیرزمینی ته ورغښتل شوی دي.
د ولسمشر ترامپ د مؤاخذه د تحقیقاتو بهیر د امریکا خلک په دوه برخو ویشلې دي.
دتل د بیان د ازادۍ درناوی کوم، هر څو چې لمه سره موافق نه وي زغوارم ورسره خبرې وکړم او د نظر تبادله وکړو، خو اوس وضعیت بل ډول دی، خلک پر او بل چغې وهي. موږ دلته راټول شوو چې هغوی ته وښیو نور بس دی، موږ دې چټک نه اوس راغلي وو او غواړو چې ټرمپ له دندې لرې شي، که د مؤاخذې له لارې وي یا د رایو په مرسته هغه باید لرې شي.
اروپایي اتحادیې ته د امریکا استازي ګوردن سانلن تېره اونۍ د کانګرس علني استیمایا غونډې ته وویل چې د ترامپ د حکومت یو شمېر جوکپوړي چارواکي خبر و چې ولسمشر ترامپ پر اوکراین فشار اچولی چې د ده د سیاسي رقیب جو بایدن په اړه تحقیقات وکړي. د سانلن په وینا په هغو جوکپوړو چارواکو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو، د انرژۍ وزیر ریک پیری، د ولسمشر د دفتر مشر مایک مولویني او د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولتن شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
قدرمن اوریدونکو، په خوست کې اوه خوندې اوړونه چې مور او پلار یې وجل سوي له دولت څخه په مناسب چاپیریال کې د روزنې او ساتنې غوښتنه کوي. دا ماشومان چې اصلا د پکتیا اوسیدونکي دي اوس مهال د خوست د یتیمانو په روزنتون کې اوسیږي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ.
دا اوه ماشومان اصلا د پکتیا د لجه ولسوالۍ دي، خو اوس مهال د خوست د یتیمانو روزنتون په دې خونه کې اوسي. پلار یې څو کاله مخکې چا وژلی، مور یې ستونزې ونه شوې زغملی او یو کال مخکې ځان وژنه کړې. د دې ماشومانو تر ټولو مشر شاوخوا 14 کلن مشرف وایي د یو څه وخت لپاره د نساکا ورور په کور کې اوسېدل، مګر شاوخوا 2 اونۍ مخکې نساکا ورور بل ځای ته تللی او دوی یوازې پرې ایښي وو.
شپې کوه میاشتې مونږ چې تېرولې، زموږ ورور پرېښو وایي شړلو، په کور کې پرېښو، خپل چې کور کې څه سامان ټولې ټول کړو، دای لاړو، مونږ ګوهې پرېښو. شبیا مونږ کلیوالو ته ووایي چې دار دار ول دې مونږ ګوهې پرېښو. شبیا یې مونږ کلیوالو دا زیارته انتخاب کړو چې دلته بیا روزنتون ته روستو. شو زلاته روزنتون کې خوراک کو، کار څه دلاته کوي.
مشرف چې په څیره کې غمونه او سختۍ له ورایه ښکاري، خپل راتلونکي ته هم اندېښمن او هم خوشبین دی. دای وای چې نه خپل خپلوانو پښتنه کړې او نه هم دوی د کوم خپلوانو د کور دروازه ورټکولې.
نه حالات خو ډېر سخت حالات دي. همونږ به دغه سبق مکتب چې وایو کېدای شي دا مشکل نه وځي، او موږ نه هامخه ورځ خاورې درسي ځکه چې سختۍ سي هامخه خودي خدای ورتي سختۍ مو تیرې کړې. خدای به ان شاء الله خدای نرولي، ان شاء الله خدای ته بوسو.
شاوخوا 15 کلن مالکار د شپږو ورونو یوازینۍ خور او تر ټولو کشره ده. له دې کبله چې په مور پسې ډېره ژاړې، د خوستي اوسیدونکی خپل کور ته له ځان سره بیایي. هغه یې کله ناکله د ورونو لیدو ته راولي. وحیدالله او بختالله د دې کورنۍ دوه نور ماشومان دي. مشران ورونه یې د پام غلطولو خپله هڅه کوي، خو وایي مور یې ډېره یادیږي.
مور پلور غام خو ډېر درون غام دی، خو مونږ د خپله وړه ورونه چې یایي مونږ یې په خپله غلطوو، خو لوب ته بیایو، هغه ته بیایو، خپل چکر ته بیا لوبي کو هو ایمور پلور غام ایمور پلور مینا خو نه چار کړي د نوی څوکرو کې هم خپل پیندا کې غوړو چې ډیر ښه چې ها ورزل شو او ها هغه چې ورزل شو خاط هغه جوړ کو اندا جوړ کو
د دې ترڅنګ چې دوی ته پروزنتون کې دی اوسېدو سبق ویلو زمينه مساعده شوه کله نه کله خپل همزولو سره د کرکټ لوبه هم کوي د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې د ماشومانو د روزنې او ساتنې لپاره ځینې امکانات لري
تر یو حد لرو اما بیا هم ستونزشته موږ بار بار ځینې ستونزې ځکه ډیر مناسب محیط چارتیا ده اصلا د خصوص روزنتون نه لري د وزارت مقام سره په جریان کې یو دویم خپل امکانات او طبقاتو ډاډ راکړی دی چې دغه کار کوو او ډاډمن یم چې ان شاء الله دغه ستونزې مرفقي
د مشرف حوصله او همت لوړ ښکاری خود دې ماشومانو د آینده لو برخلیک نه خبره دی چې آیا د دوی بیړۍ به د ساحل تر غاړې ورسول شي که څنګه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15
او د هم د خبرونې ورستې رپورت جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون د سه‌شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د دوو فیلمرغانو په بخښلو سره دودیزه میلمستیا تانکسګیوینګ یا د شکرانې ورځ ولمنځله بیټر او بریټ هغه دوه فیلمرغان و چې وبخښل سول د رپورت تفصیل د وحید فیض څخه واوري
بټر تا ته د ښه چانس په هیله یم زه درته بشپړه ازادي درکوم ولسمشر ټرمپ د قانوني سرغړاونو د پراټونو پر بهیر ملنډي وهلي
د دوه فیلمرغان د جکسن په فارم کې په ډیره ځانګړي توګه ساتل شوی چې په هر حال کې حوصله له لاسه ور نه کړي چې ډیره مهمه ده ځکه دواړه د پنځشنبې ورځې لپاره د آدم شیف زیرزمینۍ ته ورغوښتل شوي وو
له واشنگټن بهر په نورو سیمو کې هم د شکرانې ورځ لمانځل شوې ده دغه کال نه رخصتي له مهاجرو سره مرسته کوي چې په امریکا کې د دود او کلتور په حق له ځان برابر کړي په دې غونډه کې په امریکا کې د سوری، عراق، افغانستان او پاکستان څخه مهاجر هم ګډون کړي وو
نن موږ او ټول خلکو د شکرانې ورځې د میلی لال منځلو خوند واخیست دلته افغانان هم په خاصه توګه راغلي دي
زما د شکرانې ورځ خوښیږي دلته ټولو ته ښه راغلاست وایم مننه کوم له ټولو شیانو چې دوی نن دلته موږ ته راکړل زه مهاجر یم دا زما لپاره ډیره معنا لري هرې خواته بیلابیلې څیرې او کلتورونه ګورم ډیر احساساتي شوی یم
په امریکا کې د شکرانې ورځ اوس په سیاسي دود بدله شوې ده په سپینې ماڼۍ کې د شکرانې په ورځ د فیلمرغ بخل د پخواني ولسمشر جورج اچ ډبلیو بوش په وخت کې له کال 1909 راهیسې پیل شوې ده تر هغې مخکې په کال 1915 کې پخواني ولسمشر ابراهیم لنکن په کریسمس کې فیلمرغ وبخو په 1913 کې جان اف کینیډي پریکړه وکړه چې د شکرانې په ورځ یو فیلمرغ وبخي خلک د شکرانې په ورځ ځانګړي خواړه چې فیلمرغ پکې خامخاوي جوړوي شیرینی او داسې نور شیان هم برابروي
موږ یې له خپلې کورنۍ سره لمانځو د شکرانې ورځې ته په تمه یو
هر کال د شکرانې ورځې پر مهال لږ تر لږه 90 میلیونه کیلوګرامه بیلابیل ډول خواړه له ګودامونو څخه نږدې 500 زره اړمنو کسان ته ویشل کیږي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري د فارسی ژبې هغه مطبوعاتي ادارې چې په غربي هیوادونو کې کار کوي په ایران انتقاد کوي چې هغه خبریالان زورولي چې په ایران کې د مظاهرو په حق لري رپورټونه برابرول نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري
په هغه ایمیل کې چې د سیشنبې په ورځ د امریکا غږ د فارسی ژبې خبرونه تر رسیدلې په هغه کې د بی بی سی منطق ویلي چې د دغې مطبوعاتي ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی په ایران کې د هغوی د جرنالستانو د کورنۍ د غړو کړول زیات شوي دي د فارسی ژبې خبرونه په ایران کې د هغو مظاهرو په باب چې د نومبر په 15 پیل شوي خبرونه او راپورټونه برابرول دغه مظاهرې د ایران ډېرو ښارونو ته هم خپرې شوي دي په څو ورځو کې د ایران حکومت په ډیر شدت دغه مظاهره چیانو د پلو لپاره کار شروع کړ. دغه مظاهرې په ایران کې مناسبي ډول د تیلو په قیمتونو کې د زیاتوالي له امله پیل شوې. په لندن کې د بشر د حقوقو د عفو نړیوالې ټولنې ویلي چې د ایران امنیتي قواوو یو سل درې څلوېښت تنه په دغو مظاهرو کې وژلي. په خپله د ایران حکومت په دغو مظاهرو کې د وژل شوو کسانو په باب څه نه دي ویلي. د بی بی سی دغه نطق وایي چې دا ډیره د تاسف خبره ده چې ایران هغه ژورنالیستان پناه کوي چې په خارج کې په مطبوعاتي ادارو کې کار کوي چې په هغې کې د بی بی سی مطبوعاتي اداره هم شامله ده. دغه نطق وایي چې موږ کلونه کلونه کېږي چې د نړۍ توجه د بشر د حقوقو د دغو سرغړونو په باب چې کاملا د منلو وړ نه دي راواړوو. د افی دغې نړیوالې ټولنې د ایران د مقاماتو نه هم غوښتي دي چې د ژورنالیستانو دغه کړول بند کړي. په پاریس کې د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنې ویلي دي چې په واشنگټن کې د امریکا غږ د راډیو فردا او په پاریس کې د فارسي ژبې د کهن لایف او د مانوتو او په لندن کې د بی بی سی ژورنالیستان او په نړۍ کې د فارسي ژبې د نورو مطبوعاتي ادارو کارکوونکي په ایران کې کړول کیږي. د نومبر د میاشتې په نولسمه نیټه په لندن کې د ایران سفیر په یوه ټویټ کې ویلي دي چې د ایران خلک به دا ورځې هیڅکله هم هیرې نه کړي چې د دښمن د ټي وي مرکزونو بی بی سی وایس اف امریکا د خارجي قدرتونو او د پلویانو د ډلې په پیسو کوشش کوي چې دغه نارامۍ لا پسې زیاتې کړي. په پاریس کې د بې سرحده ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې د ایران استخباراتي ادارو په دې ورځو کې په خارج کې د دغو ژورنالیستانو د کورنیو د غړو په کړولو لاس پورې کړی دی. د نومبر د میاشتې په درویشتمې نېټې د بی بی سی وی خبرنګار فرناز ویلي چې د دې درې اویا کلن پلار ته د هغې او د هغې د خور د کار په باب خبرداری ورکړل شوی دی. هغه هم په بی بی سی کې کار کوي. هغه وایي چې د هغې د کورنۍ غړي په ایران کې یرغمل نیول شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په داسې حال کې چې په البانیا کې د سې شنبه د ورځې زلزلې څخه وروسته د نجات او ژغورنې عملیات روان دي، پرون د چهارشنبه په ورځې هم د ادریاتیک په ساحل کې د زلزلې نور تکانونه هم محسوس سوي. د امریکا جغ د خبريالي زلتیکا هوک د رپورت مهم ټکی زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
د سه شنبه په سهار وختي له زلزلې وروسته اوس هم د البانی په ساحلي سیمو کې لوران شو کورونه د ژوندیو پاتې شو خلکو د ژغورنې عملیات روان دي. خو د شپږ اشاریه څلور درجې قوي زلزلې نه وروسته اوس هم په سلګونو ټکانونه دوام لري. دغو ټکانونو د یونان د کریت ټاپو لړزولی دی. د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی او تر اوسه پورې شپږ سوه پنځوس کسان ژوندي ژغورل شوي دي. دا زلزله په داسې حال کې راغله چې خلک په خواږه خوب ویده وو او دومره قوي وه چې ټکانونه یې د ایټالیې تر جنوبه پورې د ایډیاټریک د بحیرې د ساحل په غاړه هیوادونو کې هم محسوس شول. چارواکو پر خلکو غږ کړی چې په موقتی کمپونو کې پناه واخلي او له خپلو کورونو نه دې لرې اوسیږي. د چهارشنبې په ورځ د البانی په پایتخت تیرنا کې هم د نجات او ژغورنې عمله لګیا وه. خواري کوله هغه خلک وژغوري چې په خپلو جوړو شوو اپارتمانونو کې بند پاتې شوي وو. ځینې خلک لیدل کېدل چې په ډېره ورختایي د خپلو لادرکه شوو خپلوانو او عزیزانو پسې ګرځېدل. د البانی د پوځ درې سوه عسکر او یو زرو نهه سوه پولیسان د نجات او ژغورنې په عملیاتو کې ملکی چارواکو سره مرسته کوي. د اروپایي اتحاد غړو هیوادونو د ژغورنې ټیمونه او عاجلې بشري مرستې البانیا ته استولي دي. که څه هم چې معمولا په البانیا کې زلزلې ډېرې کېږي، خو د چارواکو په وینا دومره سخته زلزله لږ تر لږه په تیرو شلو کلونو کې کله نه وه شوې. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
دا واشنگټن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. دا امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو دا امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت